یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشایي وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو نه رواني او ساته خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د دې سات په لومړۍ نیمایي کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او دلته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د دغې کتنې جزئیات درکو. دغه هم راپور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمیرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت تامین شي. د یو شمېر نورو مهمو راپورونو او مسایلو تر څنګ نور بس ټیونیس پروګرام هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ارګ کې له افغان ولسمشر سره وکتل. د هرات په پښتنو زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او شپږ نور وګړي د مشکوکو تورستانو د روزنې په تور نیولې دي. او عیسوی میرمن آسیا بیبي چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او تیره میاشت د پاکستان سترې محکمې براءت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي ښاغلي خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې برخه کې به د بیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په برخه کې په داسې وخت کې دوهم ځل کابل ته رسېدلی دی چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روسیې په منځګړتوب د سولې د عالي شورا او طالب استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او شپږ نور وګړي د تورستانو د روزنې په تور نیولې دي. د هرات امنیه قومندانۍ امین الله امرخیل پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې مشکوکو کسانو د هرات، بادغیس او غور یو شمېر وګړي د تورستي حملو لپاره روزلې دي. د امرخیل په وینا نیول شوي کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د دوو پولیسو په وژلو هم تورن دي. په زابل ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي چې درې خځې دي. د زابل ولایت د امنی قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبه پورس رسنیو ته ویلي دي چې د 15 کسانو غوښتل 1 کیلوګرام هیروئین د زابل ولایت للارې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشي موادو سره یو ځای ونیول. تورنو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواد بهر ویسي چې تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. عیسوی میرمن آسیا بیبي چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او تیره میاشت د پاکستان سترې محکمې براءت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړ شي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک په یو تبصره کې چې د جرمني په بلد ام سایتنوک ورځپاڼه کې خبره شوې لیکلي که آسیا بیبي وکړی شي چې له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړ شي خوشحاله به شي. تر دې وړاندې ویل شوي چې آسیا بیبي هالند ته پناه وړې ده، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړ. جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ویلي دي چې که آسیا بیبي او کورنۍ ورشي منلو ته تیار دي. بلد ان سایتنوک ورځپاڼې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په قول ولي چې پاکستاني مقاماتو سره په دې اړه سلا مشورې شوې دي. د ورځپاڼې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې په دې برخه کې به د آسیا بیبي د پناه غوښتنې د پناه غوښتنه ومني. د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح د ایټالیا له حکومت سره له حکومت نه پناه غوښتي ده او ایټالیا ویلي چې د موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره سلا مشورې کوي. د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکي نن په دې سیمه کې انتخابات ترسره کوي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو ملاتړو دا انتخابات غیر قانوني او یوه رسوایي بللې ده. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې نننی انتخابات د روسیې دورانکار اعمالو یوه بیلګه بللې ده. د 2014 کال د اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 300 کسان وژل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې د لمانځلو په مناسبت په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا اویا مشرانو کوربه دی. د دوی په منځ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شامل دي. دوی به نن د فرانسې له ولسمشر سره په الیزی ماڼۍ کې په غرمنۍ مېلمستیا کې ګډون وکړي. د 1913 میلادي کال د 11 میاشتې په 11 نیټه لومړۍ نړیواله جګړه ودرېده. په دې څلور کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10 میلیونه سرتیری او میلیونونه ملکیان وشل شول. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شپه په پاریس کې له یو بل سره وکتل. دواړو د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د اروپا پر امنیت او په خپل منځ کې د اختلافاتو د هواري پر موضوعاتو خبرې وکړې.
مننه چې ازادي راډیو ته وغواښت. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د افغان سولې په اړه د سیمه ځینو هیوادونو ته د خپل دویم ځلي سفرونو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. دغه جزئیات ترکو دغه هم راپور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکونکو لارې کېدو او د رایو له بیاشمیرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ټینګ شي. بلخوا په پکتیا کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور څلور نومندان، دو ولسوالان او درې د ولسوالۍ امنیت قومندانان سرنوالۍ ته ورپېژندل شوی دي. د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالۍ کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستانی کلدارې چلیږي. په دغه هم راپور لرو. د غزنی بزګران وایي د زیرمخونو د نشتون او ناسم بازار لامره پیاز په ارزانه بیا پلورل کیږي. نور بس ته اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. یو شمېر نور مهم راپورونه او مطالب هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د افم په 3.15 صفو تاسو کولی شئ د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه واوري. د هم د خبرونه د سرموزو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان سولې په اړه د سیمه زنو هیوادونو ته د خپل دویم ځلي سفرونو په اړه معلومات ورکړی دي. دا چې په ډېر نور جزئیات سدي زما همکار رحمت افغان هم د شپه په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ د نن ورځې د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې ښاغلی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې د حلو ځلو لپاره د سیمې د ځینو هیوادونو ته د بیا ځلي سفرونو او برنامو په اړه معلومات ورکړل. وړاندې په اعلامیه کې راغلی محمد د اشرف غنی د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلو ځلو څخه په مننه وویل چې موږ افغانان په مالکیت او مدیریت د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې د هر اقدام هرکلی کوو. وصال صاحب هڅه وکړه چې د دغه لیدنې د نورو جزئیاتو په اړه د ارګ د چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وړ مې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې خلیلزاد به راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګونو ته لاره هواره سي. په اعلامیه کې راغلي دي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې ده چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیت او پلاوی د ټاکلو په لوري منظم ګامونه اخیستي وي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشت په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفرونو په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل خو تر ډېره جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی دی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په شان یو ځل بیا له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عرب امارات ته هم سفرونه وکړي.
ډېر مننه افغان صاحب. بالکل، ښاغلی خلیلزاد په خپله لومړۍ دوره سفرونو کې چې کله د سفرونو پای ته ورسېدل، جزئیات او معلومات یې له ولسمشر سره او پایلې شریکې کړې. د سفرونو په اړه ډېر مثبت نظرونه موجود دي، ویل کېږي چې دا به سفرونه به وشي کولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې ترڅنګ بل توده موضوع د انتخاباتو اړوند مسایل او خبرې اترې دي. په ځانګړې توګه د ولسي جرګې د انتخاباتو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمیرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ټینګ شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د انتخاباتو رئیس او ټول دایمي او موقتي کارکوونکي د بیکارۍ له امله لرې شوي دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې له دې کار سره به د کابل ولایت څخه د کاندیدانو قناعت حاصل او عدالت تامین شي. یوسف خان زدران په سټوډیو کې دا په ډېره نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شویو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وایي د کابل ولایت اړوند د انتخاباتو ټول کارکوونکي له دندو لرې شوي او پر ځای یې د نورو ولایتونو هغه مسؤلان ټاکل شوي چې په انتخاباتو کې کارونه د پام وړ وو. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د پلازمینې کابل په انتخاباتو د پام وړ مثبت اغیز ولري.
رؤسای ما که در ولایتای که کار کرده و موفقیت خیلی خوب داشته، خوب
به کامو ده. دیوی پریکل داست چیوی چه دا ولایتونو دا کمیسیونونو رئیسان چه که خک کاری کرده و انتخاباتی که مدریت کرده و دل رکرده شو یو خلکو پر زای ونی ولشی و پا کابل که در رایو بیاش میرن و تفتیش وشی. دا گام د انتخاباتو لشفافیت سرم رسته که و پا طولکی با مثبت اغیزی ولری. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي د کمزوري مدیریت او سم کار نه کول له امله له دندو لرې کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ویلې د دې ترڅنګ پریکړه شوې چې تورو سپینو رایو د بیلولو په هدف د کابل ټولې رایې له سره وشمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو په انتخاباتو د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې په دې کار سره به د وروستیو نتیجو په اړه د مرکز کابل د کاندیدانو قناعت حاصل شي.
دا چې لسره بیا شمیرن سره کیږي، تفتیش سره کیږي او دا د خپل د شکایت کمیسیون په حضور کې نظر نهادونه سیاسي ګوندونه د خپل نیک قدم د تر هر حد پورې چې د پروسې کې شفافیت او بیا سره راځي ولاو چې هغه فیصدی محدود وي ول بیا هم راسته کولای شي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا خپل یو نیک قدم ده او فکر کوم چې د دې بسنځ موجود نه وي.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د عدالت د پلی کېدو په هدف باید د انتخاباتو د هغو مسؤلینو او کارکوونکو سره هم محاسبه وشي چې په یوه نه یوه ډول یې په فساد او درغلیو کې لاس درلود.
مننه کوم له خپل همکار یوسف زدران چې تاسو سره معلومات شریک کړل. بیا هم په همدې موضوع تم کې ګو پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخله په تور سلور نوماندان، دوه ولسوالان او درې د ولسوالۍ او امنیت قومندانان سرنوالۍ ته ورپېژندل دي. یت کمیسیون په لجه ولسوالۍ کې وزره او وسوا دوش پترای او په زازیاریو ولسوالۍ کې د سوار لسو مرکزونو ټول رای باطل اعلان کړی دي. د نور حل ازما همکار سیل زازیرا کوي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر مسؤلینو په یو خبري ناسته کې خبري اعلان وویل چې دوی 1500 شکایتونه ثبت کړي وو چې د هغو له جملې څخه 100 د کره شواهدو د نه درلودلو پر اساس باطل او پاتې نورې په کره شواهدو ولاړ شکایتونه وو چې د شکایتونو کمیسیون لخوا وڅېړل شول. پکتیا کې د دغه کمیسیون رئیس ښاغلی هدایت الله اسمتی وویل د دوی د څېړنو په پایله کې په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور څلور نوماندان، دوه ولسوالان او درې د ولسوالیو امنیت قومندانان څارنوالۍ ته ورپېژندل شول. اسمتی وویل
فرید الله زیازه، حفیظ الله مبارز، نواب منګل او خیستجان احدی چې په زورواکي او د شپې لخوا ته صندوقونه ډک کړي وو، ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجې ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې څرنګوالۍ ته معرفي شو.
ښاغلي عصمتي زیاته کړه چې د پکتیا ولایت په لجې ولسوالۍ کې ټول 9702 شپېته رایې باطلې شوې او په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 14 مرکزونو ټوله رایه د کره شواهدو له مخې باطل شوې ده. دغه راز په میرزکي ولسوالۍ کې د 2 مرکزونو رایه او په ګردیز کې د یو محل رایه باطله شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته د 2 ولسوالانو او دریو امنیه قمندانانو په تړاو د ولایت مقام وایند ښاغلي عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل،
په دې ټاکنو په جریان کې کله چې د 2 ولسوالیو د امنیه قمندانانو په مورد باندې شکایتونه رسمن لمونږ سره شریک شول، په هغه وخت کې اقدام شوی د دوی له دندو نه ګوښه شوي دي. خو دا چې اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې 2 ولسوال صاحبان او درې د امنیه قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي، کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړ شي په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي، د شکایتونو کمیسیون لخوا شوې پریکړې په تړاو نوماندان او هغه دولتي کارکوونکي چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي کولای شي چې د ځان د سپیناوي په موخه په 48 ساعتونو کې خپلې دفاعي وړاندې کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم نجی صفحې ته غوږ کېږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې سږ کال 600 میټریک ټنه عناب تولید شوي دي. د فراه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي له دې لارې د دې ولایت بزګرو او سوداګرو 1 میلیارد او 800 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. عناب هغه بوټی دی چې د ارزښت له پلوه په سرو زرو مشهور دی. عناب د هیواد په ځینو سیمو کې په خپل سر شنه کېږي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د کرنې وزارت او خلکو لخوا کرل کېږي. فراه د هیواد په کچه د عنابو تر ټولو مهم تولیدونکی ولایت دی چې دمګړې په دې ولایت کې 1200 هکتار ځمکه عناب کرل شوی. د فراه ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې 6000 کسان په مستقیم او 3000 کسان په غیر مستقیم ډول د عنابو په کرکیله بوخت دي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د بامیان دوشي سړک کولای شي چې د بامیانو ارزښت له اقتصادي پلوه ښه کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سړک په جوړېدو سره به د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي او سوداګر به هم د پانګونې لپاره وهڅیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ بامیانو ته د سفر پر مهال د دوشي بامیانو سړک د جوړېدو کار پیل کړ. ولسمشر غنی ویلي د دوشي بامیانو د لارې ارزښت په دې کې دی چې د سالنګونو بدیل دی، ځکه سالنګونه بیا رغونې ته اړتیا لري او همدارنګه دغه لار د افغانستان مرکز له شمال ختیځ او بیا منځنۍ اسیا ته نښلوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي راډیو دا مننه چې تاسو موږ ملتیا کوي. اوس هم راځوي به نړیواله موضوع ته. پاکستانی عیسوي ښځه آسیه بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده او تیره میاشت برات ورکړ شو، غواړي جرمني ته ولاړه شي. د خبرنن یک شنبه د هغې مدافع وکیل د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده. صالح صاحب، کېدای شي اوریدونکو ته ووایاست چې د آسیه بیبي مدافع وکیل د جرمني کومې ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده او په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ډېره مننه. په د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک د جرمني بیلد ام زون تاګ ورځپاڼې سره نن په خبرو کې ویلي چې آسیا بیبي به ډېره خوشحاله وي که وکولی سي له خپلې کورنۍ سره جرمني ته ولاړه سي. جرمني له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ویلي دي د آسیا بیبي او د هغې د کورنۍ منلو ته تیار دی. جرمني ورځپاڼې بیلد ام زون تاګ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره په سلا مشوره بوخت دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د آسیا بیبي خاوند عاشق مسی بیا د ایټالیا حکومت ته د پناه درخواست وړاندې کړی وو او ایټالیا هم ویلي چې پر دې موضوع له اسلام آباد سره په سلا مشوره بوخته ده. وصال صاحب:
بله، آسیا بیبي په زندان کې هم وخت تیر کړی دی، په دې اړه کېدای شي لږ معلومات ورکړي؟
آسیا بیبي چې اصلي نوم یې آسیا نورین دی، د اسلام لوی پیغمبر حضرت محمد ته د سپکاوي په تور 8 کاله مخکې ونیول سوه او د مرګ په سزا محکومه سوه، خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر میاشتې پر 1 نیټه د هغې د مرګ سزا لغوه کړله. دا مسله د دې سبب سوه چې افراطي کسان په پاکستان کې قهرجنې او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړي او پر آسیا بیبي یې د اعدام د حکم د عملي کېدو غوښتنه وکړه. خو افراطي ډلې تحریک لبیک پاکستان له حکومت سره تر یوه جوړجاړي وروسته خپل مظاهرې پای ته ورسولې. بلخو د پاکستان حکومت اته ورځې مخکې څرګنده کړې و چې پرې به نږدې آسیا بیبي له پاکستان څخه بهر سفر وکړي او د هغې په اړه د سترې محکمې پر پرېکړه غور روان دی. بلخو د پاکستان صدر اعظم وایي حکومت د آسیا بیبي په قضیه کې د سترې محکمې پر پرېکړه ولاړ دی. عمران خان دا څرګندونې پرون په لاهور کې د بېوزلو کسانو لپاره د پناه ځای د پرانیستې د غونډې پر مهال وکړې. حکومت د سترې محکمې پر پریکړه ولاړ دی، په دې برخه کې هیڅ جوړجاړی نه کیږي. آسیا بیبي چې اورباندې لګول سوي تورونه ردوي، تیره چهارشنبه د ملتان له یوه زندان څخه خوشي سوه او د حملو له ډاره په اسلام آباد کې یوه نامعلوم ځای ته ولېږدول سوه. د هغې مدافع وکیل سیف الملوک په امنیتي ملحوظاتو له پاکستان څخه هالینډ ته تللی دی. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي لپاره د مرګ سزا ټاکل سوې ده. وصال صاحب، د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسیون د روان میلادي کال د راپور له مخې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور 40 کسان یا زندانونو ته اچول سوي یا هم د مرګ سزا ورته ټاکل سوي ده.
بله، ډیره مننه، معلومات مو شریک کړل اوریدونکو به معلومات په ډیره ترلاسه کړی وي. ډیره زیاته مننه کوم خپل همکار سالی محمد سالی نه چې تاسو سره معلومات شریک کړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دریو ولسوالیو کې چې د داعش د وسلوالو د انسجام استخدام او اکمالاتو مرکزونه جوړ شوي وو، وروستیو پوځي عملیاتو مثبته نتیجه ورکړې او د دې ډلې فعالیت یې کمزوری کړی دی. د دې ولایت د والي ویان از راډیو ته ویلي چې په هسکمینه، نازیانو او چین ولسوالیو کې چې د داعش وسلوالو اصلي مرکزونه وو. اتاوله خویانی ویلي چې په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوال اړ شوي چې تسلیم شي او یا هم وتښتي. نور جزئیات د فرشتې جلزی پر ریپورت کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د انسجام او روزنې مرکزونه له منځه تللي او وسلوالي انفرادي مبارزه کوي. ننګرهار تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو له اساسي مرکزونه وو. د ډلې منلې چې په ننګرهار کې په خونړیو حملو کې لاس درلود. د بیلګې په ډول د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، د سیکانو او هندوانو د استازو په ګډون 10 تنه ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د داعش نږدې 250 وسلوال په ډله ییز او انفرادي ډول تسلیم شوي دي. خوږیاڼي وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې لا زور لوېدلې ده.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ، البته درې لوی ولسوالۍ چې هسکمینه وه د دوی اساسي مرکز وو، نازیان او اچین ولسوالۍ کې دوی په لوی کچه اکمالات او تبریدات ترسره کولې. اچین ولسوالۍ تقریبا 95% دوی پاکه شوي ده او په ځینې لرې پرتو سیمو چې ښایي چې دوی په ډېر فردي ډول باندې چې نور خلک ورباندې ونه پوهېږي دوی ښایي فعالیت وکړي. همدارس په نازیانو ولسوالۍ کې عمله زموږ د ځواکونو له لورې اوس عملیات روان دي او په هسکمینه ولسوالۍ کې هم د دوی روزنیز مرکزونه او نور پتنځایونه تقریب شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند زیاته کړه چې په دریو لویو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کیږي. هغه ویل په هغو سیمو کې چې تصفیه شوي ولسی پاتون کوونکي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي څو د داعش ته بیا زرغونېدو مخنیوی وشي. د ننګرهار د والي ویاند ویل تر اوسه د داعش د وسلوالو تر 40 زیاتې کورنۍ تسلیم شوې دي. د اتاوله خوګیانی په وینا د داعش هغه وسلوال چې افغانان دي او غواړي عادي ژوند وکړي، د حکومت له لوري یې په ډېرو مواردو کې ملاتړ هم کیږي.
دایشان چې په خو د دایش په لوب کې ودی تسلیم شوی دی اوس په جلال آباد ښار او نورو سیمو کې د نورو افغانانو په څیر عادي ژوند کوي. حتی داسې هم شوی دی چې دوی په اړه کوم امنیتي اندېښنه وي، موږ د هغې امنیتي اندېښنې د مخنیوي په خاطر باندې همکاري هم کړې ده. په عادي ډول موږ غواړو چې دوی ژوند وکړي، د نورو افغانانو په څیر د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند ویل چې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو راډیوي خپرونې بندې شوې دي. عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په مکررو پوځي عملیاتو کې هغه کسان چې د داعش راډیوي خپرونې چلولې ووژل شو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو کولی شئ د سهار لوونه د مخم تر وو بجو پورې په همدې سپه، یعنی 12.90 او یا هم 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې واورئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو مهمو حالاتو ځان خبر کړئ. اوس هم اجمل ترمن ته وکیږو چې د کابل چاپ د یو شمېر ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهم ټکي تاسو وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول د مسکو ناستې په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د مسکو ناسته ناکامه وه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دغه ناسته چې روسیې د جوړولو لپاره له ډېر وخت راهیسې کار کولو بې نتیجې پای ته ورسېده. د سر مقاله لیکونکي باور اوس نو امریکا ته پکار ده چې په دې برخه کې لاس په کار شي او پرې نږدي چې روسیه تر دې زیات افغانستان د سولې په خبرو کې رانه نوسی، ځکه په خبره یې روسیه د افغانستان او دغه هیواد د خلکو په بربادۍ کې ښکېله ده او موږ باید دا مسله هیره نه کړو. د لیکنې په دوام راغلي موږ باور لرو چې امریکا د زلمی خلیلزاد له پروګرام نه ملاتړ کوي او هغه پیاوړی کولی شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی او موږ هیله من یو چې دا هڅې د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي د مسکو له غونډې د افغانستان حکومت ناراضه ښکاري او فکر کوي چې له دې غونډې وسلوالو طالبانو ګټه پورته کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د مسکو په ناسته کې د وسلوالو طالبانو ګډون او د حکومت نه ګډون رښتیا هم حکومت کمرنګه کړي او دا لومړی ځل دی چې وسلوال طالبان په یوې داسې غونډه کې راڅرګندېږي او خپل دریځ پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي حکومت چې په هر دلیل په دې غونډه کې ګډون ونه کړ خو تاوان یې وکړ او په کور دننه او نړیواله کچه د پریګوته ورته نیول کیږي. ورسپانه لیکي افغان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې له ځان غوښتنې تیر شي، د سولې په برخه کې انعطاف وخي، قرباني ورکړي او د روانې جګړې په ختمولو کې له یو بل سره سیالي وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي د افغانستان حکومت او د کلونو کلونو جګړه ځپلي او د سولې ارمانجن خلک د سولې لپاره د هرې غونډې او هڅې ننګه او ملاتړ کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره په دې شرط چې د کاسې لاندې نیم کاسه نه وي او دا غونډې د تاریخي دښمنانو د غوښتنو ښکار نه شي. د لیکنې په دوام راغلي زموږ له انده د سولې هڅې هله بریالۍ کېدای شي چې په افغان کشاله کې ټول ښکېل هیوادونه او لوري له ځانه پیل کړي او د جګړې له دوامه لاس په سر شي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک د افغانانو ملي هوډ نشي زیانمنولی، د سولې لپاره به له هرې ممکنې لارې هڅه کیږي او بالاخره به افغانان ترې برخمن شي.
اوس هم اسمت ساروان ته وکیږو چې د آیا پوهیده د لړۍ یو بل برخه وړاندې کوي.
سامسونګ خپل قاچیدونکی موبایل چې څباندې و انچه شیشه یا سکرین لري نندارې ته وړاندې کړ. دا موبایل د سامسونګ تر نورو موبایلونو په سلو کې 15 نازک دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې سامسونګ ویلي چې خپل دا قاچیدونکی موبایل به چې 3.3 انچه دی په راتلونکو میاشتو کې بازار ته راوباسي. د سامسونګ دا موبایل انفینټری فلیکس ډسپلی سکرین یا شیشه لري چې موبایل پرې پرانستل کیږي او پر ټابلیټ بدلیږي. د دې موبایل انډروید سافټویر د دې لپاره اپګریډ شوی چې له قاتیدو سره مرسته وکړي. د سامسونګ په وینا دا موبایل یې د دې لپاره نازک جوړ کړی چې شیشه یې قات شي او په زرګونو ځله په قاطرا قاتیدو تاوان ونه ویني. په دې موبایل کې په یو وخت له درو اپلیکیشنونو څخه کار اخیستل کېدای شي.
مننه کوو. د ساوت افریقا او استرالیا ترمنځ هم دریمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. ساوت افریقا د 15 وکټو په زیان 360 منډې جوړې کړې دي او د 320 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا ته استرالیا یو څه په مشکلاتو کې راګیره ده. سلویخت منډې کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي. 1.4 اورونه تر دې مهاله پورې شوي. دوه وګورو چې دغه لوبه څو ګټي په ډډه به نور جزئیات بیا په وروستیو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. اوس هم رضوان مراد ته غوښیږو چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته نور بس ته ورځ پروګرام هم اوریدلی شئ.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او شپږ نور وګړي د تورستانو د روسنې په تور نیولې دي. ایسوی میرمن آسیا بی بی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن ده او 13 میاشت د پاکستان سترې محکمې ورته براءت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړ شي. دا خبره د آسیا بی بی مدافع وکیل کړې ده. د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکي نن په دې سیمه کې انتخابات ترسره کوي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو ملاتړو دا انتخابات غیر قانوني او یوه رسوایي بللې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیزې د لمانځلو په مناسبت په پاریس کې نن د نړۍ د شاوخوا اویا مشرانو کوربه ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید. میزبان شما من مرسلین ارسلا، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. موضوع این هفته ما مشکلات فرارای دختران افغان در بخش تعلیم و تحصیل است. مهمانم داریم که بعدن به شما معرفی میکنم. تعلیم و تحصیل از جمله حقوق اولیه و اساسی انسانها به شمار میرود که در قانون اساسی و قوانین فرعی افغانستان نیز به عنوان نیاز و حق اساسی اتباع افغانستان گفته شده. اما برخی موانع و مشکلات باعث شده تا کودکان و جوانان افغان به ویژه دختران از این حق محروم ساخته شوند. این که موانع و مشکلات فراراه دختران کدام هان، این موضوع را با مهمان ما زکیه خاشی استاد پانتون در میان میگذاریم. استاد محترم خوش آمدین به برنامه ما. از مشکلات فرارای دختران افغان در بخش تعلیم و تحصیل آغاز میکنیم. به نظر شما عمدترین مشکلات فراراه تعلیم و تحصیل دختران افغان کدام هان؟ اگر در ابتدا به حقوق دختران افغان بپردازیم، در این بخش در بخش تعلیم و تحصیل چه قینا توانستن به حقوقشان دست پیدا کنن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران دون و شنوندای محترم رادیو آزادی. در ابتدا میخواییم اول بگویم که اصلا وزارت تحصیلات عالی در افغانستان چقدر نهادینه شده در بین خانم‌ها و آقایان و چه کارکردهای وزارت تحصیلات عالی داشته، نهادهایی که همسو با اینا کار میکنن، وزارت معارف داشته. بعد دوباره میایم سر قسمت خانم ها صحبت میکنیم. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی و نهادهای همسو با وزارت تحصیلات عالی همچنان وزارت معارف کارکردهایی که داشتن رضایت بخش نبوده برای مردم و بعضی مشکلات اخلالات که اینا داشتن. اولا در بین نهادهای همسو مثل وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف یک نبود رهبریت یا مدیریت وجود داره. این نهادها که وقت اینا کلن کارکردهایشان فعالیتهایشان همسو هستن، اینا در یک عرصه فعالیت میکنن، اینا نتونستن یک مدیریت درست داشته باشن، یک رهبریت درست داشته باشن که بتونن اینا را هماهنگ بسازن. یک مشکل عمده میتونیم سر رای وزارت تحصیلات عالی میتونیم این نکته را اشاره کنیم. در قدم دوم ما افزایش تقاضا بسیار زیاد است از وزارت تحصیلات، یعنی ما جوانایی را از وزارت معارف سالانه فارغ میتیم، اینا از وظیفه فارغ میشن، اینا نیاز دارن که تحصیلات تکمیلی داشته باشن، وارد وزارت تحصیلات عالی شوند، وارد تحصیلات عالی شوند، اینا بتونن لیسانس خود بگیرن در حداقل شرایط. اما متاسفانه وزارت تحصیلات عالی تقاضایشان کم است. ای ما نمیتونیم در این عرصه جوانان کمک کنیم. و نبود بازار کار. وزارت تحصیلات عالی نتونسته رشته های خود که در پانتونا و کسایی که میپذیرن در رشته های دلخواهشان، اینا دوباره که اینا فارغ میشن در وقت اینا وارد بازار کار میشن، یعنی برشان کار وجود نداره، چون اینا رشته ایشان با بازار کار همخوانی نداره. ما رشته های از پنتونا فارغ میتیم سالانه، چه پنتونای دولتی چه پنتونای شخصی، که اینا در بازار کار جایگاه ندارن، یعنی نمیتونه بازار کار بر از اونها کار فراهم کنه. و یکی از مشکلات دیگه میتونیم یادآور شویم که نبود نیازسنجی وزارت ها. وزارت تحصیلات عالی، نهادهای همسو، وزارت معارف باید یک مدیریت عالی داشته باشن و بیان نیازسنجی بکنن که آیا بازار کار ما چی است و با چی ارزش باید بکنیم و تقاضا از بازار کار چی است و بازار از ما چی تقاضایی دارن. این مشکلات است که فراروی وزارت تحصیلات عالی و نهادها و وزارتخانه‌ای که همسو با وزارت تحصیلات عالی کار میکنن وجود داره. آمدیم در قسمت خانما، چه خانما چی مشکلاتی دارن در عرصه تحصیلاتشان، حتی تحصیلات ابتدایی ما میتونیم بگوییم، حالا تحصیلات عالی خوب جای خود داره. خانما در کل دنیا و خصوصا در افغانستان و از لحاظ بگوییم قانون اساسی و از لحاظ دین مبین اسلام، اینا جایگاه خودشان دارن، یعنی بعد از اینا حقوق قائل شدن، حق تحصیل قائل شدن، حق انتخاب همسر قائل شدن و خانم ها جایگاه خود دارن و حقوق خودشون دارن. متاسفانه در افغانستان آماری که یونسکو و وزارت معارف اعلان کردن در سال 95، البته در اواخر سال 95 اعلان کردن، گفتن که 60% در افغانستان بی سواد است، که از این 60% 80% از این 60% خانما تشکیل میده. این ما خانمایی داریم که متاسفانه بی سواد هستن و حتی از سواد ابتدایی برخوردار نیستن. اما طوری که کلا ما متاسفیم، زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدن و نیمی از پیکر جامعه را در آغوش خود پرورش میدن. پس وقتی یک خانم با سواد باشه، ما میتوانیم مطمئنا بگوییم که جامعه با سواد، جامعه سالم و جای صحتمند داشته باشیم، جامعه که از لحاظ رشد اقتصادی، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی در سطح بالای قرار داشته باشه. چون خانم است که فرزند تربیت میکنه، در آغوش خوش بدبرش میتن و این فرزند فردا وارد جامعه میکنه، تقدیم به جامعه میکنه. وقتی یک خانم در یک خانه باسواد باشه، ما میتونیم مطمئنا بگوییم که ما یک آینده بسیار خوب داریم و خوشبین باشیم با آینده ایم.
امی موانی را اگر بگوییم که موانی که خانم ها و دختران در بخش تعلیم و تحصیل با روبرو است، کدام موانی است عمدتاً که در افغانستان مانع ایجاد کرده در برابر تعلیم و تحصیل دختران؟
موانی را ما میتونیم به سه کاتگوری یا به سه بخش تقسیم کنیم. موانی میتونه موانع فرهنگی باشه، موانع اجتماعی باشه و موانع اقتصادی باشه و میتونیم در بین از اینا جزء نه موانع امنیتی باشه که در افغانستان بیشتر موانع امنیتی صدق میکنه. موانع فرهنگی ما میتونیم بیم زیر مجموعه موانع فرهنگی بگوییم که ما از لحاظ مذهب، از لحاظ رسم و رسومات، از لحاظ عادات که در افغانستان و خصوصا در ولایات دوردست و ولسوالی دوردست که وجود داره، آقایان یا مردان معتقد هستند که ما یک آدم بسیار دینی هستیم، مذهبی هستیم، یک آدم هستیم که ما اجازه نمیتیم خانم ما یا دختر خانم ما یا عروس ما از خانه بیرون شوه. اگر خانما یا عروس ما یا دختر ما از خانه بیرون شد، ای بر ما لکه ننگ است، بر ما دیگران میگه شما نتونستین از ناموستان دفاع کنین، ناموستان بیرون از خانه است، مکتب میره درس میخونه، معتقد به این هستن. و رسم رسومات غلط ما در افغانستان که وجود داره که خانما حق درس خواندن ندارن، حق درس خواندن فقط متعلق به آقایان است. و خیلی از عامیانه تان برتان بگوییم که خیلی از خانما ها معتقد هستن که دختر مال مردم است، یعنی ما اگه سر دختر سرمایه داری کنیم، سر از اون برای درس بخونه، دانشگاه بره، مکتب بره، سر از اون مصرف کنیم، این مال مردم از فردا رسی میکنه، یک نفر اینو میبره به خانه خود، به ما چیزی فایده ای نمیرسه. و این مشکلات وجود داره و خیلی از عادات و رسومی که در وجود داره، خانم دختر خانم ما را زیر سن ازدواج میکنن. اینا زیر سن ازدواج میکنن، وقتی اینا ازدواج میکنن وارد فامیل نو میشن و اونجا که میرن مسئولیت های جدید دارن، اینا مادر میشن دیگه، یک مادر هستن، تربیت فرزند به عهده دارن و کارکردهای خانواده. و آقایان میگن که اگه خانمای ما درس بخونن، ممکنه اینا در مکتب برن درس بخونن که اینا از دینشان، از مذهبشان اینا تغییر عقیده بتن.
بله، اینی میگه مشکل فرهنگی که شما یاد کردین که در بخش فرهنگی مشکل است. پیشتر هم گفتین که دین مبین اسلام و قوانین افغانستان هم به خانم ها حق و اجازه داده که تا اینا تعلیم و تحصیل کنن. آیا در بخش آگاهی عامه کار نشده که فامیلا ایران مغایر امو فرهنگ و غیرتشون به گفتی شما بدانن که اینا اجازه نمیتن که دخترانشون برن به مکتب، چون دین و بین اسلام هم حق و تعلیم و تحصیل به دخترها همانند پسرها اجازه داده که و فرضم گردانیده که باید دخترها برن تعلیم و تحصیل کنن. در این بخش آیا آگاهی کافی وجود نداره و یا موانع دیگری وجود داره که باعث شده تا اینا به این عقیده برسن که این مغایرت با امو فرهنگ از اینا با گفتی شما با غیرت از اینا داره؟
چرا آگاهی داده شده ما نمیتونیم که منکر شویم که آگاهی داده نشده. آگاهی داده شده، اما آگاهی ما بیشتر فوکس یا تمرکزش سر مرکز بوده، سر پایتخت بوده اگر بخوایم دقیقا صحبت کنیم، یا اگر ولایت هم بودن در خود ولایت بوده، در مرکز ولایت بوده، در ولایت های دور، در ولسوالی های دوردست، در قریجات نبوده. اگر بوده بسیار با فیصدی پایین بوده، اگر بوده از روش اشتباه بوده، از روش غلط بوده که حتی این روش باعث شده که مردان دو برابر سنگر بگیره در مقابل از آگاهی دی. ما از روش اشتباه استفاده کردیم، یعنی ما آمدیم توسط یک نفری آمدیم گفتیم که زنان حق دارن درس بخونن، کی یک مناظره ایجاد کرده، یک متقابل ایجاد کرده. اگه ما از راه درستش وارد میشدیم که میآمدیم مثلا از طریق کمک میگرفتیم از وزارت حج اوقاف در این باره استفاده میکردیم، ملای ماماشون استفاده میکنیم، امراشون صحبت میکنم، همین ملای ماما وقتی نماز ادا میکنن در مساجد یا خصوصا نماز جمعه یا نماز عید میتونن در امی خطبهشان بگوین که درس خواندن برای مرد و زن فرض است و این دین مبین اسلام هم گفته، بارها بارها در حدیث آمده، در قرآن آمده، تاکید کردن که در توسط صحابه تاکید شده که علم و دانش، کسب علم و دانش بر هر زن و مرد واجب است. اما این ما منکر از این نمیشیم که آگاهی صورت نگرفته، آگاهی انجام شده، منتها آگاهی اوقدر در ولایت های دوردست، ولسوالی ها نبوده، اگر بوده با شیوه اشتباه بوده.
علت از این اشتباه چی بوده؟ آیا این آگاهی عامه به گونه پروژه‌ای تطبیق شده؟ چون شما گفتین تمرکز سانا بیشتر بالای شهر کابل بوده و در ولایت هم تا جایی که تبلیغات و یا آگاهی صورت گرفته به طریقی از او اشتباه بوده.
دقیقا به نکته بسیار خوب اشاره کردین، بیشتر آگاهی دی ما پروژه‌ای بوده، یعنی ما آمدیم به متاسفانه نهادهای ایجاد شده آمدن گفتن که ما افغان ها از این ارث عقب ماندیم، خانم ها به حقوقشون دست نیافتن و خانم ها خصوصا از اولویتشان کمی تحصیل از باز ماندن. ما میم آگاهی دهی میکنیم، اونا را تشویق میکنیم، مردانشون امرشون صحبت میکنیم که اینا حق درس خواندن دارن، اما این پروژه ای بوده فقط جز به خاطر که همون منفعت خودشون تامین کنن، همون مقدار پولی را که هزینه میکردن همون را بگیرن، از NGO بگیرن، از دولت بگیرن، نهادهایی که امسو هستن در این باره بگیرن اینا، اما اوطور که باید و شاید اینا کار کنن کار نکردن و اینا فقط تونستن به هدف خودشان برسن، فقط همین پروژه را تطبیق کردن و هم در جاهایی کردن که اینا میفهمیدن که اون مردم خودشان تقریبا آگاه هستن، نیاز نیست به اونا ما آگاهی بدیم، ما نیاز است به کسای آگاهی بدیم که اونا اصلا مطلع نیستن. اگه ما به اونا آگاهی میدادیم، اگه واقعا این کارا به صورت درست انجام میشد، شاید ما الان شاید وضعیت بهتری بودیم.
د آزادی رادیو درن اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ د خبرونه فایل کې اوریدل، د نن ورځې خبرونه موضوع مو د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خندونو په اړه ده، چې زبر تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیرې هم اعلان کوم چې تاسو کولی شئ لدې شمیرو څخه استفاده مو سره اړیکه ټینګه کړئ او زموږ له میلمنۍ څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د اړیکې شمیرې دی 0999 40 45. بل شمیرم دا 0902 25 55. شماره را به دری هم تکرار میکنم 0799 20 35 40 و شماره بعدی ما از 0782 27 55. با استفاده از شماره میتونین با ما به تماس شوین و سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. آقا تماس داریم، میشنویم کی هستن، از کجا؟ بله بفرمایین کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ الو میشنوین صدای ما را؟
سلامونه نیکی هیل کرامات پښتنه مینا قدر من ارسلا صاحب تا تو خورکی تو دا رادیو تر څنګه ناستو درنو اوریدم کو ته هیل کوم چې روغ در وای
مهرباني نوم نو صدای او کوم زین مړک نیولې
مانا نه تنګي والا وردا ګنا
مهرباني وکي
را دم پښتنه ته هر سلا صاحب پښتنه مینا نه دادا ما ون کی په موضوع می ده نظر د جدنونو تدرسو کې خنداول یا تا مشکلات جوړول نظام پیدا نظر دی واقعا زمونږ په افغانستان کې بيخي خاصن په اطرافو په وخت بخیر دی 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 ځکه زمونږ یو خور تعلیم ته نه پرېښودل کېږي تعلیم نه پرېښودل وایي زمونږ خور په هر شي کې که نه که مثلا چا څوک مطالعه ونه لري هغه ونه لري په هر شي کې به داسې کار کولی شي او متاسفانه زمونږ داسې هېوادوال دي چې هغه درس ته نه پرېښودل کېږي او په واده کې خو دا ستون بېخي شته نه هان په کلاسه دغه جرم
کتاسنو مشخص د وردګو په برخه کې وپوښتم مخکې موږ ستونزې یاد کړې چې په هر ولایت کې بیلابیل ستونزې دي ستاسو په ولایت کې ستونزې د نجونو په وړاندې چا جوړې کړې او عمده ستونزه څه ده چې نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي
ولانو ارسلا صاحب دا ستونزې نه بېخي دا ستونزې بېخي ډېرې دي یعنی دا ستونزې زموږ په ښوونځي کې په داسې څوک نشته چې مثلا هغه وکړي داسې اجازه بلکې دغه پلا خپل پلرونه یې نه پرېږدي چې مثلا دغه درس او تعلیم پرې وکړي
په څه علت
خو په چې دغه بیا موږ ته مشکلاتونه جوړېږي مشکلات سره مخامخ کېږي نو نشي کولای چې د خپل لور تعلیم ته پرېږدي
اوس مشخصه پوښتنه وپوښتئ
مننه نه پوښتنه مې دا ده د خورکۍ نه چې په دغو کار کې د دې څومره ملاتړ د دغو کار سره شته څومره هغه یې کړي دي زموږ د خوند لپاره
مہربانی تمنه کوم تاسو هم شنه هم کار نور مرجان زیرک د خصوصي لید مر سره تماس کیه من د دې سره موجوده مشارکې کوم من کې مو ګورو زما درځي
بلی و غږ مورم میره بنه
نو موضوع کې کوم کوم فکر وکړو شاید د دې د افغانستان کې د خصوص په مرمن په پر سو کې ولې مخکې هم تاسو را پدې شو کې د لې مچ کا پر یو یو نارینه خزنه دا یا چې تاسو سره ولای تا یا خو کوم ځای ته باندې ځي خو مو تاسو باندې دې د ستونزې سره مخ دي که چیرته موږ د ستونزې د مشکلات په فکر ونه کو یا په ټولنه کې دغه مشکلات هغه نه وره دوت لمنځ یې نشو لګوره دا هغه څومره د پرېښو ستونزې مل شي ټول خو دې نرمال په پرېښا کې که چیرته یو ستونزې په پرېښا کې د کازات یو نرمال ستونزې لري چې هغه مرمن شي کولی په دغه ډول چې هغه تعالی له شخصي ستونزې خپل مشکلات خاطر هغه ستونزې ورسره شریک کړي بیا هم نه چې چیرته موږ دغه ستونزې دغه مشکلات په داخل کې نه مولري په دې ستونزې دغه مشکلات په دې پاتې کې کېږي د خصوص د مرمن په کور کې ځو اره ستونزې کې چې مخدای دی وکي دغه ستونزې
په تاسو په خوست کې کړه وای چې نه دغه ستونزې ډیره ده د خزو تعلیم په برخه کې
ولا خبر ته نه لږ څه دي شي چې ګورم خوانځي شتون لري دلته په خوست کې ها ابي اکل چې زیل د دې خپل ذکر کوي او خپل ورځنی شتون د مشکلات حل دي زیل د په خپل خوانځي چې په تاسو د دې نه شته په حجاب کې زیر دي کوم شتون د کوم مشکلات د نرسې دلته په خوست کې نه دي موجود زه چې ګورم الحمدلله ډېرې مرمنې دي خپل ذکر خپل سره تر سي
ډېر زیاته منه پښتنه کولای مطرح کې لمه مڅخه
پاس پښتنه مې دغه دا چې دې 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 د بلخ دې کا څومره هڅه کړې دي نرمره پر ساتي کدي په دې جواب وایي نه دا ډېر
ډېر زه ته مننه تاسو نه ژوند دیوسي یو بل اړی کوم لرو مې ربا نه چوي سې لکه زه څنګه الو
سلام علیکم
بلې سلام علیکم زما غږ لري
ما غږ اوري
او بلې اورو ځان معرف کې کوم ځنه مړ کني ولې
تسلا نرمانه جمع دغه څنګه و چې د انجلو د زکه په برخه کې باید دولت دې ته دا چې وګړي دې نه لارې کې چې دي
نو مونه ولې کوم ځینې ماډی کنه ولې څو غیاس نه تماس دیگه داریم تماس موقت شد با شنونده ما بله بفرمایین بله بفرمایید. بله سلام علیکم نامتان بگوین از کجا تماس گرفتین؟
من بشرا غلط
کنیم. بله بفرما. بله بفرمایید نامتان بگوین و سوالتان مطرح کنین.
من بشرا غلط کنیم.
میره بانی و که خپل پختنه وای؟ با سوالای شنونده همیم آقای ننگ تنگیوال از ولایت میدان وردک سوال کردن. اونا گفتن که در بخش خوب در اینجا مشکلات متعدد ریاد کردن که عمده ترین مشکلات جفر رای دختر در ولایت میدان وردک مشکلات امنیتی است که اجازه دادن میشن بعدن بعضن مشکلات فرهنگی هم است. گفتن اینو که در بخش امی آگاهی دهی دخترایی که در کابل اینا مشغول تعلیم و تحصیل هستن چقدر با استفاده از این تجارب خود با استفاده از این دانش آگاهی را که در کابل کسب کردن چقدر کمک کردن به دخترها در ولایت در بخش آگاهی دهی در و روشن کردن از نامه خانواده ها؟
دقیقا یکی از مشکلات و چالش های فراروی تحصیلات خانم ها، یکی از مشکلات عمده در افغانستان مشکل امنیت است و یکی از مشکلات عمده می توانیم بگوییم مشکل اقتصاد است. ما متاسفانه در ولایات میتونیم حتی بعضی موقع متاسفانه در خود کابل هم مشکلات امنیتی داریم و خیلی از خانواده ها ممانعت میکنن از رفتن دخترانشون به مکتب. مشکلات که در ولایت میدان وردک وجود داره و ممکنه خیلی از ولایت ها وجود داشته باشه مشکل امنیتی است. دختر خانم هایی که در مرکز یعنی در کابل درس میخوانن، اینا یک میتونن یک پیام آور باشن برای جایی که دوباره برمیگردن به ولایت های خودشون و ولسوالی های خودشون، یک پیام آور سواد باشن، یک سفیر سواد باشن میتونیم برشون بگوییم. ما دختر خانم هایی هست، ما نهادهایی هستن که اینا وقتی در مرکز درس میخوانن، اینا نهادهایی هست که با اینا صحبت میکنن، اینا دوباره به ولایت هاشون که برمیگردن، اینا خودشون بدون کدام هزینه اینا خودشون درخواست میکنن از مکاتب، از ملا امامای مساجد که اینا بتونن، اما خانمایی که از اما دختر خانمایی که از تحصیل باز موندن برای از اونها کلاس‌های مثل کلاس‌های سواد آموزی ایجاد کنن. یعنی وزارت معارف معینت سواد آموزی در این عرصه کارهایی کردن، تا جایی که ما امروشون در تماس هستیم صحبت کردیم و اطلاعاتی که ما داریم از امی دختر خانم ها اینا استفاده میکنن که اینا در مرکز درس میخوانن و درسشون به اتمام میرسه، اینا دوباره با یک مقدار ماشی یا بتونیم به طور رایگان اینا دوباره به ولایت یا ولسوالیشون که برمیگردن، اینا خودشون متقاضی هستن، حتی یک چند تا خانواده با هم جمع میکنن، حتی فامیل خودشون یا چند فامیل جمع میکنن در یکی از خانه، یکی از همون فامیلا یا در خود همون مساجد یک اتاقش اختصاص میدن یا یکی از مکاتب همون ولسوالی اختصاص میدن، اینا برشون میتونن اینا رو درس میدن، از همون سواد ابتدایی اینا برشون میآموزن که اینا بتونن خانوما دختر خانمایی که بتونن یکی از یک سواد ابتدایی اینا بهره مند شون، بتونن مشکلات خودشون رو رفع کنن مثل کلاسای سواد آموزی، اینا از این طریق میتونن بر از اونها کمک کنن که از بعضی ولایت ها می پروسه را طی کرده و بعضی ولایت ها در دسترس است، اما بعضی ولایت ها هنوز کار شروع نشد.
از شنوندی مکاس خود سوال کردن، اینا در بخش مشکلات ها خانم ها در ادارات دولتی گفتن که وقتی اینا به ادارات دولتی مراجعه میکنن چون در نبود کارمندان زن در ادارات اونا با مشکل روبرو میشن. همین مشکل چقدر افغانستان محسوس هست؟ چون ما شما میبینیم که تعداد از خانم های با سواد در ولایت را ما شما کمتر داریم، وقت خانم ها میرن به خاطر حل یک مشکلشون به ادارات دولتی، اونجا در نبود خانم های نمیتونن مشکلشون رو زودتر حل کنن. همین مشکل را شما چه حس کردین در ادارات دولتی؟
مشکلی که خانم ها برای جستجوی کار به نهادهای دولتی و غیر دولتی وقتی مراجعه میکنن، زمانی که اینا مراجعه میکنن یا فرم میگیرن پر میکنن، متاسفانه با مشکلات مواجه میشن. اینا مشکلات مواجه میشن که البته در قبلا یعنی گذشته و چند سال پیش اینا بیشتر بود، اما خوشبختانه فعلا کمتر شده. در اون وزارت های دولتی البته ما گفتن نمیتونیم کل وزارت خانه ها و کل نهادها هستن، یعنی حداقل هستن کسایی که در وزارتان کار میکنن و خانمایی که برای کار اونجا مراجعه میکنن، از اینا متاسفانه درخواست هایی صورت میگیره در مقابل این کار ما میتونیم این وظیفه رو به شما تعلق بدیم، به شما بسپاریم، شما میتونید راحت این وظیفه رو بگیرین. متاسفانه ما شاهد همچین قضایایی بودیم و شنیدیم که وقتی دختر خانومی مراجعه میکنه وزارت، بعضی وزارت ها و بعضی نهاد ها، اینا امو مسئول امو نهاد، مسئول امو بخش برشان میگه که مشکل نیست، اصلا نیاز نیست شما درس بخونین، نیاز نیست که حتما مدرک بالا داشته باشین و نیاز نیست که تجربه کاری داشته باشین. شما میتونید نمبر ما رو داشته باشین، نمره ما تماس بگیرین، این ما براتون مسیج میکنم، باز با هم در ارتباط میباشیم. ما براتون وقتی بست اعلان شون حتما شما شات لیست میشین، شما یعنی سلکت میشین، انتخاب میشین، هیچ مشکل وجود نداره.
فقط به نظر تان باز باعث دلسردی میان خانم هایی که اینا دارای تحصیل هستن، دارای تعلیم، دارای تعلیم هستن، باعث دلسردی از اینا نشه.
دقیقاً ما یکی از دوستای ما بود که با همین مشکل مواجه شده، یکی از وزارتخانه ها مواجه شد که ما نام گرفتن وزارتخانه، ما نام نمیگیریم از وزارتخانه، از نهادهایی که چون اصل نهادهایی که با همین مشکل خانم دختر خانم بسیار تحصیلات بالا داشتن، اینا ماستر بودن، تجربه کاری هم داشتن، وقتی با یک پوزیشن اینا اپلای کرده بودن با یک بس اینا با وزارتخانه مراجعه میکنن. متاسفانه بخش منابع بشری مون نهاد اما وزارت برشان میگه که مشکل نیستش، ما اصلا نیاز نیست درس بخونین، ما همین نمبر ما رو داشته باشین و یک حتی متاسفانه دست خدا پیش میکنم روش میخوای قبول بده که من مشکل ما کارتون می جور میکنم، هیچ مشکل ندارم. اما دختر خانم با یک وضعیت بسیار خراب، با یک ضربه بسیار روحی کلان که مواجه میشه، از همون نهاد بسیار با دست و پای بسیار هلهلکی یا بگم ورخطا بیرون میشه و دیگه هیچ وقت جرأت نمیکنه در کدام نهادی به خاطر اعلان بس بره فرم بگیره پر کنه و ایجاد بر خود یک وظیفه بگیره و از همون درسی که خوانده، از همون دانشی که کسب کرده، بتونه او را یک بر هموطنان خود بونه و خدمت کنه به هموطنان خود و به هموطنان خود و زنان خود. متاسفانه این مشکلات هست اما خوشبختانه کمتر شده، بازم وجود داره که باید روی ازی ما کار کنیم، نهادهایی که امسو کار میکنن، نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارن، چه نهادهای خصوصی و چه نهادهای دولتی، و ما از همینجا از تمام نهادهایی که امسو کار میکنن ازشون خواهشمند هستیم، تقاضامند هستیم که در این عرصه مشکل بسیار جدی است، یک چالش بسیار جدی است که زودتر یک راه حل برشون بسنجه و بتونن این روز به روز کاهش بدن.
بله، در بخش مشکلات اقتصادی شما که مشکلات امنیتی و فرهنگی را بس کردیم، در بخش اگر بیایم مشکلات اقتصادی چقدر مانع تعلیم و تحصیل دختر هاشته، اگرچه در زمان تعلیم مصارف یک دختر را شاید خانوادش ببردازه، اما بخش وقت به زمان تحصیلی میرسه ایده قسم که شما پیشتر هم گفتین که خانواده ها بیشتری را لازم نمیدارن تا دخترانشان برن به ادامه تحصیل و دست تعلیم، مشکلات اقتصادی چقدر مانع تحصیل دخترها شده؟ چون ما شما بیشتر در افغانستان میبینیم که در بخش تحصیلات عالی جذب بیشتر نداره پانتونای ما، پانتونای دولتی وقتی اینا میرن و پانتونای خصوصی، چقدر مشکلات اقتصادی مانع تحصیل از اینا شده؟
در قدم اول مشکل اقتصادی زمان به وجود می آید یا زمان ایجاد میشه که ما متاسفانه مشکل امنیتی داشته باشیم. افغانستان جزء از کشورهایی است که با مشکلات امنیتی مواجه است و این در این شرایط بیشتر هم شده. زمانی که امنیت نبود او تجار نمیتونه به سرمایه گذاری کنه، زمانی که امنیت نبود او تجار نمیتونه به کمپانی جور کنه، زمانی که امنیت نبود ما نمیتونیم با یک جرأت از خانه برایم بریم پشت کار بگردیم، و زمانی که امنیت نبود کار وجود نداره. وقتی کار وجود نداشت متاسفانه مشکل اقتصادی در پی داره که مشکل اقتصادی به وجود میاد. افغانستان از لحاظ نداشتن امنیت و مواجه با مشکل اقتصادی شد. ما میفهمیم که افغانستان یک کشور بسیار غنی است، معادن بسیار داره، اما ما نمیتونیم اینا رو استخراج کنیم، یعنی ما نمیتونیم شغل ایجاد کنیم برای جوانان ما. متاسفانه اقتصاد مشکل اقتصادی در افغانستان رو به رو افزایش است و خصوصا در استوالیا و ولایت ها، و خصوصا این مشکل اقتصادی بر روی خانم ها بیشتر تاثیر خودم مانده.
بله، شما از مشکلات اقتصادی خانم ها را گفتین و در این مورد ما شما در بخش کاریابی هم گفتین که رشته های تحصیلی که ایجاد شده بیشتر کارآفرین نبوده این رشته های تحصیلی. خب آیا امیون باعث از این نشده که خانم ها برن به تنها به در یک بخش که بیشتر استاد ما شما میبینیم که در مکاتب این خانم‌ها جذب میشن و خانم‌ها تنها به بخش تدریس در مکاتب پرداختن، همین باعث تضعیف اقتصاد خانم‌ها نشده چون اینا نمیتونن بپردازن و برشتای دیگر تحصیلی برن و در بخش که بیشتر معاش و امتیازات بیشتر داره؟
در قدم اول خانواده هایی که مشکل اقتصادی دارن اینا نمیتونن سرمایه گذاری کنن روی فرزندانشون. حالا ما این فرزندان بچه باشه یا دختر، اینا حتی نمیتونن اما اعاده معاشه کنه برای خود، نفقه خود خانواده خود یک مرد بتونه ماهوار به دست بیاره که بتونه گشنه نمونه، شکم خود سیر کنه، شکم اولاد خود سیر کنه. حالا چه برسه بخوای به خسارت تعلیم خود اینا سرمایه گذاری کنن، بتونن به مکتب دولتی تا اینا نمیتونن بفرستن، چه برسه به مکتب خصوصی. زمانی که وقت یک دختر خانم با مشکل مواجه اقتصادی مواجه است، پدر که نتونه یک دختر خود به مکتب روان کنه، دخترم نمیتونه از پدر تقاضا کنه، پدر وقت کجا به نمیتونی حتی بر ما نان شب آماده کنی، ما نمیتونم از تو تقاضا کنم که ما کتاب قلم و کتابچه بخوای که ما مکتب برم. وقتی دختر خانم از مکتب باز موندن اینا مشکل اقتصادی جاشن، وقتی اینا خب به هر دلیلی اومدن درس خوندن، زمانی که رشته هایی که ما در وزارت تحصیلات عالی داریم، رشته های دپنتونای خصوصی و یا دولتی داریم و بازار کاری که ما داریم، اینا هم خانی ندارن، این ما رشته های سالانه فارغ میتیم که در بازار کار وجود بر از اونها نداره و متاسفانه دختر خانمایی که موفق میشن وارد تحصیلات عالی شون و لیسانس بگیرن، اینا زمانی که فارغ میشن از وزارت تحصیلات عالی اینا